The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیز خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنګلادیش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ د جولای میاشتې په 4 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له عصمت څاروان څخه اورو.
بنګلادیش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنګلادیش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنګلادیش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ال میتود پر اساس د ولسو منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبه کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې وه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 شپته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوی بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي د درو، مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له عمله افغان لوبډلې واسي دوه بش اوره لوبه تر سره کړه او د دوه وکټونو په تاوان درې اچا منډي کړې وې چې بیا د ډي ال میتود لمخي د لوبي ګټون کې شول. د دې لوبلړۍ درې مسيالي د جولای په 8 نیټه تر سره شوه چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټل. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د 322 منډو هدف کې خوت. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پایل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پوري په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزي ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پورا سل منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنګلاديش په ځواب کې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونې کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې درې وکټې وسوځولې او تر څنګه راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 11 نیټه تر سره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پیل توپ وهونکي شونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنګلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 وورونو کې د 120 منډو هدف ټاکلی و. بنګلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په 24 ورکې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو ور بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړل شوی و. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټ اخیستې وي او په لومړی لوبه کې غوړه لوبغاړی هم نومول شوی وو. د دې لوبلړۍ د غوړه لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنگلاديش کې ل خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د رواني میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شلو ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلو ورځې سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنگلاديش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یا د سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوې چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیایي ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. د غراس د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 13 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډل اعلان کړی ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه سکړه ده او دوه نورې بیللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان یې شاته پریښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګری نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې ریپورت کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځان ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 وکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپ وهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکمل یو سل شپږ منډې کړې وې. نیدرلند لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. د لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اوور کې د 6 وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې ترڅنګ 5 وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تراتم مقام پوری پات شوی وی نیخ پنی غنړیوال جام تلار پیدا کوي او پاتې دوه لوټلې بعد دلان مندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیگ په سیالیو کې ووم مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان دلار پیدا کړی و. هندستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وچې یاد نړیوال جام ته لوړان دی رسیدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې په 1920 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لار موندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوالې شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته یې لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 1920 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. دغه راز دویم مسالې به د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 2 نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 8 نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوب لړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریمه ټیسټ سیالۍ کې آسټرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی او چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایین هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه آسټرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې آسټرالیا ګټلې او دریمه یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. دریمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هیدنګلي لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6 نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچی په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپ وهنه ونه شوای کړای او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سپځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپ وهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کمینز بیا شپږ لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپ وهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډله یې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپ وهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپ وهونکي وسوځول خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوی ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک کوټ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي آسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یوه د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفي ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوب لړۍ د عثمان غنی د نغورا کولو راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیل له وروستۍ سیالۍ کوو، تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم
افغانستان بنگلاديش کې چا سیریز نو ګټلای نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړ. اول د تاسو مبارکي او بیا تاسو لاره نټولو افغانان ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخو وګورې د هغوی کنډیشن دي د هغوی کنډیشن سره موږ دغسې نشو بلدېدلی لکه څومره چې هغوی بلد دي خپل کنډیشنو سره، دوی خپل کنډیشنو نه ګډ ګټ اخلي، نو هغوی ته په کتو سره دوی خپل سټریټجي جوړوي. نو دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترینه لوبه وکړه. په اول میچ کې مطلب لوبه وکړه، په دوم میچ کې ورپسې بیټنګ وځلېدل، په دریم میچ کې تبا چې موږ لوبغاړي لږ ریلیکس وو، لږ ریلیکس کرېدل، نو کرکټ یو داسې لوبه ده چې یو ځل لاړه چې بیا کنټرول کول ډېر سخت کار. نو اوورآل که وګورو یو بهترین پرفارمنس ده. نو موږ هم دا فکر نه کوو چې په یو سلو کې به سل نمرې واخلي، باید نو تا به نه کوو.
عبدالغسې ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یوه لوبډله شوه چې په وروستیو څو کلونو کې بنګلادیش ته په بنګلادیش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکوي، هغې نه بغیر آسټرېلیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنګلادیش کې ونه کړای شو چې بنګلادیش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي، په لوبلړۍ ترې نه وګټي. بله پوښتنه د لډیر وخت لیدل کېږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران ښه رنځونه کوي، یو وخت چې اوپنرانو افغانستان ته ښه سټارټ ورکړی یا ښه لوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي. نو بیا د میډل آرډر توپ وهونکي چې دي هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډیر وخت، نن هم هغه ستونزه وه. د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي، ځکه را روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري.
بالکل، لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ څنګه چې هغه سر کې وکټ واخلي نو موږ ته میچ ډېر اسانه کوي. همدغه چې موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغه په سر کې وخلو به تر سره کې تر سوچ موږ هغه پوزیشن ته ورسې نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي. نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دوی غټ اننګزونه وکړي او باید وکړي. نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي، پلیئرز آؤٹ آف فارم کېږي، ان فارم کېږي، نو دوی دما فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین کوي. نور کوم چې نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچز لیدلې وي انالیسټو سره ده. انشاءالله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو، نور میچز لرو، لکه د پاکستان سره مسابقې لرو، نورې دغسې کیمپس لرو. نو انشاءالله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو.
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه، نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې. خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو، لامل یې څه و؟ ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
یو پروسس شروع کړو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته ښه پوزیشن نه جوړ کړو. نو موږ نورو لوبغاړو ته چانسونه ورکوو تر هغو چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول به د هغه په لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دی نور ښه پریکټس دی وکړي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینهوال نن سبا ډېر یادوي او اندېښمن دي ورته، هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدي خراب لوبې دي چې هغه ډېر وخت په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاندې د نوموړي رول خو ډېر زیات مهم دی، عصمت شهیدي ته څه کول پکار دي او څه برنامه ورته لري؟
د ما فکر سره عصمت شهیدي کته وګوري، که رحمت شاه وګوري، که نور دغسې میډل آرډر بیټسمن وګوري، دوی ډېر ښه پرفارمنسونه پخوا کړي دي. او کله کله ما لکه مخکې چې ویلي چې سړی آؤټ آف فارم کېږي، کله کله دی آؤټ کېږي، دا د کرکټ یوه حصه ده. نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دای چینج کړو یا پلیئر چینج کړو. پلیئر چینج کولو کې د ما په فکر سره داسې کوم د کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړي دي، د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړي دي، انالیسټ ور سره ده، بیٹنگ کوچز ور سره دي، نور کوچز کوم چې موږ های پرفارمنس سینټر کې دي هغوی کوچز هم تیر کیمپ کې تاسو په یاد وي، هغوی هلته تللي وو. نو هغه شیان د کوچ سره ډسکشن، د هیډ کوچ سره ډسکشن شوی ده چې موږ به په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي. نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه
میډل آرډر په د بیټسمینانو یادونه بیا هم کوو، رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي. کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخته پورې. د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې د هغې یادونه سړی وکړی شي چې کله جب الله زدران په یو ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکړي یا رحمت شاه، نو تاسو د هغې د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ، کوم برنامه شته؟
بالکل منګه بیک اپ لرو او ورلد کپ پورې منګه هم دوی سره زو ځکه چې دوی باندې ډیر کار شوی دا او دوی ډیرې ښې لوبې تر سره کړي دي پخوا باندې، نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې موږ دوی ته دوی انډر پریشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو. نو همدغه لوبغاړي دي چې دغه ځای راورسولو چې ډایرکټ موږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته. دغه ستاسو به کتلي وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو، زمبابوې کوالیفای نه شو، نو همدغه لوبغاړي وو چې موږ ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به
لړۍ کې. یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو، له ډېره وخته لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغسې چټک توپ اچونکي راشي. سلیم ساتي ته خلک ډېر په انتظار کې وو، خو ولیدل شول چې هغه دغه لوبو ته داسې ډېر چمتو نه ښکارېده ځکه هغه یو کال کرکټ کې بینډ تیر کړ او هغې نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم و، هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن، سلیم ساپی او ضیا اکبر، د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوئ او فکر مو وکړ چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
زما فکر تاسو یو بولر پکې هېر کړو بهادر مومند، نو دغه درې سره پاس بولر چې دي دوی ډېر استعداد لري، نو انشاءالله موږ به کوښښ دا وي چې کومې دوی کې نیمګړتیاوې دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف ښه بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ وو، ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو، دغسې کانفیډنس لږ کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو، نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر ہائی شي. او سره وفادار مومن موږ نه هېرو، انشاءالله د موږ دغه لړۍ به هیت تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیږو دغه سی به موږ ځو او موږ اے ټیم او سره جوړ کړی دا د اے ټیم ټورس ته اے ټیم به میچونه کوي، په داخل کې به هم کوي، په خارج کې به هم کوي، چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار محمد داسې شانس پیدا نه شو هلته، نو هلته به د پوری لوبېږي انشاءالله، دی به تر څو ورلد کپ پورې پوره چمتو شي چې خیلو سره کوي.
تو تاسو یادونه د وفادار محمد وکړه، هغه په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو، فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه خستل شوی، نو هیله مند شته چې په شلوري سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي.
بالکل یو بهترین بولر ده، نو دا د کوچ او کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پېټ ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنت ته وګوري فاینل 11 څنګه وګوري، دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پېټ وګوري. نو دما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده، په خپل پیس لري ځوان ده، نو کار کې وشي انشاءالله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې دوی به ډېر ښه بولر کېږي. نو دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن به په وخت کې څنګه وي، نو موږ شاینو شو ویلای، نو دې کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې ده او تقریبا دا موضوع نړیواله هم شوه، هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لرې شو، له شلو ورځو سیالیو هم لرې شو، او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي، دغه کیسه څنګه ده؟ اول مو له دواړو لوګډلو لرې کړ.
زه به یو شی کلیر کړم، په ډیر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبر راوښتل چې څوک چې خارج دی نه شي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدلی، دغه سي ما خبر نه وکړي. ما دغه څه خبر کړی و کچیرته زما یو مثال درکما، کچیرته زو وایم چې پلانکی خو بیټسمن نه ده او نه ده او بلنده وکټ باندې بیټینګ نشي کولای، نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کی او کچیر دا اوس راولي کی چې دا خو پلیر نه ده، اسد الله خان ویلی یا کرکټ بورډ چارواکي ویلی چې دا خو لوغړ نه ده، نو دا به د میډیا د پانه هم ډیر غلط کار وی چې دوی یو پیش پکې راوخلي. نو د ما هیڅ کلم دغه شنو ویلی، ما صرف مثال ورکړی وو مال کچیر ته موږ زیاته کوو یا موږ یې نه لوبوو، نو نورو خو به هم لوبوو، نو هیڅکله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي څوک هلته پرفارمنس وکړي. مونږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي، هغه د مور سره په لوبو کې وي، مونږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو. هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دی ټیم، لکه تاسو مخکې خپله وویلې چې زمونږ اوپننګ ډېر ښه ځلېږي، چې کله دوی ونه ځلېږي نو مونږ میچونه بایلو. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې مونږ یې په کوم ځای کې دی. او بیا ګورئ مونږ دا ټول کنټراکټ پلیران دي، دوته افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي، چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د مونږ په بیک اپ کې به وي، یا کله چې مونږ ضرورت شو مونږ هر ځای کې لوبولای شو.
صحیح خبره ده. اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي، په شلو ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده، او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی، بیا هم درې پنځوس منټې په هغه وام میچ کې وکړي. هغه پرفارمنس وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو، بیا هم په ډومیسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی، او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې. نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي؟
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وویل، ځکه تاسو یو پلس زیادی وګورئ په زرغون جام کې هم هنډرډ پلس، تاسو که وګورئ نور علي ځدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو، تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو، دغسې نور لوبغاړي چې دي ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو. خو ما مخکې وویلې چې دکه تاسو چې وویلې چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي، نو زه بېرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي. نو مونږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې مونږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو چې هر چا خپل رول ورته معلوم وي او هغه خپل رول باندې ډېر کار کړی وي، تر څو ګوره د مونږ مقصد دا و چې بنګلادیش نه سیریز ګټل، نو هغه مونږ وګټ. مونږ مقصد دا یي چې مونږ په ایشیا کپ کې ښې لوبې ترسره کړو، هغه ښې لوبې به مونږ هلته ترسره کوو چې مونږ دلته څه پریپریشن ورته کړی وي، مونږ هغه سپیشل په رول باندې ډېر کار کړی وي، هغه لوبغاړو ډېر بیټنګ پې کړی وي، ډېر بالینګ یې پې کړی وي، نو مونږ ته به دومره مشکلات بیا پېښ نه شي لکه پخوا چې.
د عثمان غنی کچېرې یو پلیئر له نېشنل ټیم ډراپ کیږي، هغه اټومیټک باید الف لوبډلې ته راشي، فکر کوم دا پالیسي به هم دغسې وي، خو عثمان په الف لوبډله کې هم وانخیستل شو.
زما په اند که چېرته مونږ دا بایللی وای نو تاسو به ما په خیال سره ډېر زیات انتقادونه نور هم کړي وو، دا خو مونږ ګټلی ده لا دومره انتقادونه. نو که چېرته به خدا نه کړه دا بایللی وای نو بیا به خدای خبر څه حال. نو ما مخکې ګورې څو ځلې ته ویلې چې مونږ کمبینیشن د ګورو د مونږ کانټراکټډ پلیئر ده، عثمان غنی د مونږ کانټراکټډ پلیئر ده، هر کانټراکټډ پلیئر لکه تاسو چې دلته کارمند یاستئ نو تاسو نه آزادي راډیو هر قسم کار اخیستی شئ، تاسو نه نشئ ورته ویلی ځکه چې تاسو کانټراکټډ یاستئ. نو زموږ سره هم ټول لوبغاړي کانټراکټډ دي، اینی ټایم چې څوک چېرته ضرورت شي څوک په کوم کنډیشن کې خو لوبه کوای شي څوک چې مونږ فکر کوو چې دا دلته ښه ده، نو مونږ هم ټول په یو ځای لس اوپنرانو شو اچولی یا پنځه اوپنرانو شو اچولی په یوه سکواډ کې یا څلور نه شو اچولی یا درې نه شو اچولی، نو دغه یو وجه ده.
تاسو د پنځو اوپنرانو خبره وکړه چې دا نه شو اچولی، په اوس لیدل کېږي چې په شلوري سکواډ کې مو چې بنګلادیش پر وړاندې به ولوبېږي په لوبډله کې پنځه اوپنران لري چې شهزاد محمدي، حضرت زازی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران او ورسره بل لوبغاړی چې صدیق قتل، پنځه واړو اوپننګ کړی په کورنیو سیالیو نړیوالو سیالیو کې، نو دوی سره به څه کوئ؟
زما په اند تاسو خپل هم ډېر پوسټونه کړي دي، ډېر شا ډېر ځوانانو لپاره هم ډېرې هڅې کړي دي چې ځوانان ولې نه لوبوي، ځوانان ولې نه روزي، ځوانانو ته چانس ولې نه ورکوي. نو زما په اند مونږ نور اوپنران خو په خپل ځای باندې دي، نو صدیق قتل زموږ ډېر لپاره شپاړسم کسه چولی دا چې دی تر څو ټرین شي، تر څو دی خپل پریشر هینڈل کی پر ٹیم کی، نو دې په خاطر مې ټیم سره کړی دا چې ځوان لوبغاړی دا چې د یالت شو د ټیم سره دا کی هغه کوم پریشر سی وی لکه تاسو بغتلې وی اول میچ کې کوم کې سم بولینګ د سلیم صافی د پانه وشو، نو هغه صرف پریشر و، نور دا چې کوم خبر نه و د په استعداد باندې مونږ هیڅ شک نه و، نو هغه پریشر نه سوای هینڈل کولای ځکه تیرنا لیک اول اور نه خراب شو، نو بعد کې ډېر زبردست بیک اپ وکړو او امپریسیو بولینګ.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه درنو مینوالو، د دې ونې خبرونه هم دلته بشپړه شو، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي وپیژنې، له نوم او ژغ سره شاید آشنا ووسی. له د مغوشتې دي چې په پیل کې خپل ځان در وپیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما، د میرجان الکوزی زوی، او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده، دیارلسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم، د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بلاخره زه مې تره را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله، او بلاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې را لوی شوم، نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې، د آریانا د مطبعې رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې تصور کوره تا وشوه تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شول، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا. بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، نیم کال په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، په تعصب سره باید یو زه ملکي سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل. خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو، هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروالو د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر، دستګیر پنشیری، نظر محمد و آریانو، داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زم د یو ملکي زه په ولایا په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سره، تر راتګه پورې.
امغه دوره په ارتباط راته وایست څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپله یک تازی شروع کړل داسې یو مشکل راغی بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې پلار یې ورته ویو هغه مړ کړ نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه گرچه په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه پخپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې په کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تر مې دومره ډېر بد ژوند نه لرم یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمون اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې شک نشته ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چکل از دیر لسو یا کال کی پر اخلا شوما بالاخره مجاهدینو داخلی جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دی خدای به یاغه به ما ته دا هدایت کو چې استاد نور په سیاست کې نه غواړم او تبه د ما په خوانه جواز او خبرې را شروع کی نو بس هغه هم داسې قرار را شروع کو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وختو ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت کې په دې وخت کې خو ډېر ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات په ډېر سختو باندې پنځوس خازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت و خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دوی ځنم بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتلل و اکثر بس به دلته پاکستانی تجارانم راتله په غوی باندې خرڅول
تجارت هم کله ډیر وغوړې په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړه ګرچې ما د سی ډیر زات چې اشتباه ونی شي هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر تر کوي هغه خبره نشته هغه خو ډیر لوی تجار دی خدای دی لري او زمونږ د ننګرهار دی زارګوز کوچه دی زه په قام الکوزی ما سرکانه ما په مونږ الکوزی یو لسوالیم د سرکانو نو دا سی ډیر لوی تجارت هم نو کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتي ما بیروسته کې باید دا وایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځه هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزی په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله د مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکړم نو په دا شل کال کې تجارت دومره ډیر زما بد نه خو ژوندم داسې نورمال تیر شو.
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یو اقتصاد بل ډول و او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یو غوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولوستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچې فلسفه ما ولوستل په هغه وخت کې نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرزن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید نړۍ اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، گرچې شرایطو ته ډېر مهم دي هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد و، عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
الکوزی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
منګ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمنګ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 25% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نه و، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا و چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې، اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته. خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرضاً محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطرف کریډیټونه دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډیر زیات په ستونزو کې. نو دا نوی ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشوم توپ د دورې پاړه راتو وس څنګه دوره و؟ هغه دوره کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللی یاست؟
بله، او ماشوم توپ خو زمونږ د ماشوم توپ دوره یو طلایی دوره و. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنگونه شروع شو، حالت نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره خول سوالی د سین په غاړه او ډیره سرسبزه زمکی باغونه او دشتی لري. موږ ډیر ښایسته غرونه درلودل. موږ په ماشوم توپ په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداری وه، زمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشوم توپ دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه. جنگونه نه و، مشکلات نه و، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به موږ درس وایو. ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله و، زموږ هم صنفیان، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ماته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستی و. نو خوشحالي ډیره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم، او ده را باندې ډیر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500. او موږ هلته ولاړو، او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی، په موټر کې و، ولاړو، لاسونه جکړل، او موږ هم ولیدو. موږ ډیر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله و. نو کوټیواله مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، د سرکاڼو ولسوالۍ چون الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر، چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر زیات بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکاڼو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکاڼو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و،
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و، او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنی ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په الیکفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس و پیژندي، نرخ هر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که پسره تشه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي، ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دی چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې مزي او دغه یې مزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکېم ویل چې داسې لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم، او د اول ورځې نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو، مالی خوان را کوو چې زه هم داسې شم چې خلک ووایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه ارتباط زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم، تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو پسره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده، کله کله داسې کېږي چې پسره تېر شه پرزن همدغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي، او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زگزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بل خاطرم لري
اخر خبره تا کوم چې دغه داوود خان مرحوم په اخر کال کې چې به دغه کېدو د ملکېدو و 50 کې دغه کال په دی اول کې یاد کال په غبل کال په اخر کې د کونړ تراغه نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې لپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې هم نه ویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو، تره مې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه، دغه بیانیه مې ولوستله، ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوی وه، او د ده ښه راغلاست ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو. د نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډیر ښه ځوان یې، زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو ویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم، بیا یې هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله، موږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزې صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.